په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې. السلام علیکم، او بیا هم د ازادي رادیو یو بل خبرونه تاسو هرکلی کوو چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام په دویمه نیمایي کې خبريږي. نن د پنځشنبه ورځ ده، د چنګاښ سرطان ومه د جون میاشتې 28مه. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د دوحې په دریمه غونډه کې به د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي ګډون وکړي. د دې وزارت ویان ماتیو میلر د چهارشنبه په ورځ ویلي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي چام ویست او په افغانستان کې د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری به د دوحې په دریمه غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د دوحې دریمه غونډه چې دوه ورځې دوام کوي را روانه یک شنبه پیلېږي. د هوا پیژندنې ریاست وایي نن او سبا د سالنګونو په ګډون په نورستان، پنجشیر، پروان، بدخشان، تخار، سمنګان، بغلان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا او میدان وردګ کې د تالندې برېښنا او اورښتونو اټکل شوی چې اندازه به یې له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې وي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په ویتلایا کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل هم شته چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 500 تر 80 کیلومتر پورې وي. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړ چې د کونړ ولایت په مرور ولسوالۍ کې یوه ښځه او یو نارینه د نامشروع اړیکو په تور د 9-9-9 درو ووهل سول. دغه محکمې نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د تازري سزا دغه پریکړه د سترې محکمې لخوا تایید او بیا تطبیق شوې ده. تر دې مخکې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته د تازري سزاګانو ورکولو خبرونه ورکول شوې دي. د بشري حقونو د ملاتړ ډلو د دغه ډول سزاګانو د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. په ایران کې د ولسمشری ټاکنو توندلاري کاندید علي رضا زاکانی پرون په دغو ټاکنو کې لخپلې کاندیداتوري د تیرېدو اعلان وکړ. دا دویم کاندید چې له سبانیو ټاکنو د لاس پر سر کېدو اعلان کوي. تر دې مخکې بل کاندید امیر حسن قاضی زاده هاشمی د یو توندلاري کاندید په ګټه لخپلې کاندیداتوري د تیرېدو اعلان کړی وو. د ولسمشری ټاکنو د کاندیدانو په ډله کې یوازې مسعود پزشکیان اصلاح غوښتونکی دی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د می میاشتې پر 19مه د یوې څرخیل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه شول. وروسته له هغې چې د اوکراین د پلازمینې کیف په یوه هوټل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت د یوه اتشه مړې پیدا شو، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې مړینې تر شا هیڅ توطیه نسته. د دې وزارت ویان ماتیو میلر پرون ناوخته د اوکراینی رسنیو راپورونو ته په ځواب کې ویلي هغوی پوهیږي چې د دې اتشه مړینه طبیعي وه او د توطیې هیڅ نښه نه ښکاري. د اوکراین سترانا یو ای رسنۍ په کیف کې د امریکا د دې اتشه د مړینې خبر د لومړي ځل لپاره ورکړی وو. دیوی سرچینې په حواله ویل سوي چې د مړ سوي کس د وینې لوړ فشار درلود. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن او د امریکا پخوانی ولسمشر او د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ټرمپ نن د 2023 میلادي کال د ولسمشرۍ تاریخي مناظرې لپاره چمتووالی نیسي. د فرانسې خبري ایجنس راپور پر بنسټ د دغو دوو کاندیدانو دغه مخامخ خبري په داسې حال کې کیږي چې میلیونونه امریکایي رای ورکوونکي به د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو زاړه ولسمشر او یو محکوم سوي کاندید ترمنځ د مناظرې شاهدان وي. په دې ټاکنیز پړاو کې د کاندیدانو ترمنځ یوازې دوی دا ډول جنجالي مناظرې کیږي چې د نن ورځې مناظره د امریکا په ټاکنو کې مهم تحول ګڼل کیږي. جاپانی ساینس پوهانو د انسان د پوستکي له حجراتو د ورته پوستکي جوړولو هڅه کړې چې وکولی سي د روباټونو له څیرو سره یو ځای او هغوی ته رښتینې مسکا ورکړي. د توکیو پوهنتون څیړونکو په روانه اونۍ کې خپلې دغه موندنې په یو ویډیو کې خپرې کړې دي. د دوی څیړنه چې په سیل ریپورټس فیزیکل ساينس مجله کې خبره شوی پکې ویل سی چې دوی د وی غلیز مایع چې د حجراتو جوړون کده د هغه روبوټ د جوړولو لپاره چې په ژوندۍ پوستکي باندې پوشل شوی ګټه اخیستې ده. دا پوستکي نرم او د انسان پوستکي ته ورته دی چې کدی سی بیرته ترمیم سی. دا نوې ټکنالوژي کولی سی چې د پوستکي د زړښت په څیرونو د فیشن په توکو او پلاستیکی جراحي کې هم وکارول سی. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته پا په قطر کې پر افغانستان د دوحې د ورځني غونډې حال درکوو چې یک شنبه پیلېږي او د امریکا دوه ځانګړي استازي په کې ګډون کوي.
مگر مونږ باید په یاد ولرو هغوی هغه مهال په دې ناسته کې ګډون ته متحد شول چې د غونډې د بنسټیزې اجنډا په اړه یې وضاحت ترلاسه کړ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پر لاسته راوړنو او ستونزو هم راپور خپرو.
په دې باندې به کرکټ بورډ او کپتان راشد کوچ دوی به هم پرې فکر وکړي او په آینده کې به میډل آرډر دپاره دوی ښه لوبغاړي راولي.
اوري چې په بامیان کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شمېر اولسو ته زیات شوی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي چې افغانستان کې 1.1 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي. په پکتیا کې د کانګو ناروغي د خپرېدو په اړه په خلکو کې ډېره زیاته شوې ده.
په کور کې درې څلور غواوې لرمه، نو دا یو داسې ناروغۍ دي، ناشنا ناروغۍ دي چې دا کوم مال دا ونیسي نو بیا هغه نه رشد کوي شي، نو شودې کوي او نه هم دوی په وزن کې زیاتوالی راځي.
د اسرائیل په باب هم راپور خپرو چې دغه هیواد وایي د امریکا لخوا د وسلو د ورکولو په مسله کې خنډونه لرې کړی شوي. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اورېدونکو پروګرام خپرېږي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د راپورونو په پیل کې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان په باب د غونډې راپور چې دوی ورځې دوام کوي او د ګڼو هیوادونو استازي پکې برخه اخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوحې په درېمه غونډه کې به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست او رینا امیری ګډون وکړي. خو د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي چې د دوحې په درېمه غونډه کې د هر هغه چا د ګډون هرکلی کوي چې د افغانانو ژغ تر نړۍ رسوي. دا هم راپور
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي وروسته له هغې چې د دوحې په درېمه ناسته کې له افغان ښځو او مدني ټولنو سره د معنادار تعامل په اړه ډاډ ترلاسه کړ چمتو دي چې په دې ناسته کې ګډون وکړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست او په افغانستان کې د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي رینا امیری به په دې غونډه کې ګډون وکړي. وړي وویل متحده ایالات د دې لپاره د دوحې په ناسته کې ګډون کوي چې په نړیوالې ټولنې خپل ټینګار ته دوام ورکړي تر څو طالبان د ښځو او نجونو د حقونو په اړه چې د ده په خبره اوس مهال ترې سرغړونه کیږي خپلې ژمنې عملي او د دوحې د هوکړې په اړه جدي عمل وکړي. ښاغلي میلر وویل
مگر مونږ باید په یاد ولرو هغوی هغه مهال په دې ناسته کې ګډون ته متحد شول چې د غونډې د بنسټیزې اجنډا په اړه یې وضاحت ترلاسه کړ او تر ټولو مهمه ده چې دا تایید یې ترلاسه کړ چې په دې ناسته کې به افغان میرمنې او د مدني ټولنې استازو سره به معناداره تعامل کیږي.
بلخوا د بشري حقوقو د څار سازمان یو ځل بیا د دوحې له درېمې غونډې څخه د افغان ښځو پر لرې کولو نیوکه کړې. دغه سازمان تازه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویل دي چې د غونډې اجنډا بشري حقوقو مستنی ګرځوي او د غراز د غونډې لاسلي اجنډا افغان میرمنې استل شوي. د ملګرو ملتونو په قربتوب د افغانستان په اړه د دوحې درېمه ناسته درې ورځې وروسته د طالبانو یو شمېر سازمانونو او د دیرش هیوادونو د استازو په برخې اخیستو پیلېږي. په ورته وخت کې په اروپا کې د افغانستان د سولې د کمیټې د ښځو د برخې مسؤلې رودابي فروتن په دې ناسته کې د امریکا د ځانګړو استازو د ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل
هر کس به تانه د جلسه شه
هر څوک چې په دې ناسته کې ګډون کوي او غواړي د افغان میرمنو غږ ووسي موږ هر کله کوو. خو دا چې لسته راوړنې به څه وي باید د ناستې پای ته انتظار وکړو او وګورو چې څه وویل شول او څه پایله به ترلاسه شي.
اخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازوالۍ یا یوناما له مشرې روزا وطنبایوا سره په لیدنه کې د دوحې د درېمې ناستې پر اجنډا او د طالبانو د پلاوي پر جوړښت خبرې کړي او ویلي دي چې طالبان د نشئی توکو او په مالی او بانکداري برخو د تحریمونو په اړه بحثونو ته آماده دي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړو چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوحې په درېمه ناسته کې د دوی د پلاوي مشري کوي. په افغانستان کې دوی نامه مشر تیره ونی ویلي و چې د دوحې د درېمې غونډې په مهمو بحثونو کې به د افغان ښځو او مدني ټولنې استازي ګډون ونه کړي. د غیلان د خزو د حقونو د فعالانو تون خبرګونونه راو پارول. تر دې مخکې په دې غونډه کې د خزو د حقونو فعالانو او د مدني ټولنو استادو د نه ګډون پریکړه د نورو نړیوالو سازمانونو خبرګونونو او انتقادونو سره هم مخ شوې. خو تازه د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې د دغه سازمان سیاسي مرستیاله روزماری ډی کارلو به د جولای په دوهمه د افغان خزو له فعالانو او استادو سره وګوري.
په بامیان ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي چې د یکاولنګ نمبر یو سیمه کې د سیلابونو له کبله ولس کسان مړه سوي. د بامیانو د والي ویان ازادي راډیو ته ویلي چې په مړو کې ماشومان او ښځې شامل دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له دوام وروسته د بامیان ولایت په یکاولنګ ولسوالۍ نمبر یک سیمه کې تازه سیلابونو د دوو کورنیو ولس غړي مړه کړي. د طالبانو حکومت د بامیانو والی ویاند عبدالصبور فرزان سیغانی وایي چې دغه سیلابونه د سه‌شنبه په ورځ د یکاولنګ، کوهمرد، وروس او پنجاب په ولسوالیو کې راغلي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه ټول یکاولنګ نمبر یک عبدتا
له بده مرغه په یکاولنګ ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله د دوو کورنیو چې ماشومان ښځې او نارینه پکې شامل دي ولس کسان مړه شوي.
ښاغلي سیغانی زیاته کړه چې د یکاولنګ ولسوالۍ د پودیناتو، هزار چشمه او دزدان چشمه په کلیو کې د سختو سیلابونو له امله 15 څاروي هم له منځه تللي او د یو څلوېښت کورنیو په ګډون کروندې، سړکونه او د اوبو کانالونه په بشپړ او جزوي توګه ویجاړ شوي دي. هغه زیاتوي چې سیلابونو د کوهمرد، پنجاب او وروس ولسوالیو اوسیدونکو ته هم ډېر مالی زیانونه اړولي، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د بامیان ولایت له یو شمېر سیلاب ځپلو کورنیو سره هم خبرې وکړو، خو په یادو سیمو کې د مخابراتي خدمتونو د خراب کیفیت له امله بریالي نشو. په همدې حال کې د بغلان او غور ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې له شاوخوا یوې میاشتې وروسته لا هم په بد حالت کې دي او بیړنیو مرستې ته اړتیا لري. د غور ولایت د ګلدرې شیخانو د سیمې اوسیدونکي غلام حیدر ازادي راډیو ته وویل
زموږ ټول کورونه او استوګنه سیلابونو ویجاړې کړي. موږ له خپلو ماشومانو سره په دښتو کې له سرپناه پرته ژوند کوو. که دولتي بنسټونه او ادارې موږ سره مرسته ونه کړي موږ به له منځه ولاړ شو.
د مرکزي بغلان اوسیدونکی دین محمد هم ورته ستونزه یادوي.
واځي خلک د شدید مشکل د ګرمۍ سره د چار دي او د صحت په هغه کې بخش کې موږ سره هیڅ کوم مرسته نه ده شوې. واځي خلک دي چې کوټه موټه هم چپه شوی د خیمو لاندې پراتري خیمه خو اوس په دغه وخت کې دا سړي سور ور دی نور د مشکلات سره مخامخ هستو توجه غواړم.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو ان ایچ سی آر وایي چې د افغانستان په شمال کې که څه هم د سختو سیلابونو له راوتلو څخه له یوې میاشتې زیاته موده تیریږي، خو لا هم خلک د ژوند لپاره سرپناه او د بیا رغونې لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر استازي لونارد زولو وویل چې ډېر کارونه باید وشي. په صادقانه مرستو سره کولای شو ډېرو کورنیو ته ورسیږو او دوی ته د خوندیتوب لپاره وسایل او بشري مرستې چمتو کړو. د زولو په وینا خلک د خپلو کورونو او ژوند د بیا رغولو لپاره مرستې ته اړتیا لري. تر دې مخکې په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر سیلاب ځپلو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د روغتیا، زده کړو، پاکو اوبو او سرپناه ته د نه لاسرسي په برخه کې بلې ستونزې شریکې کړې وې او له دولتي او خصوصي بنسټونو یې د ځان د ستونزو د حل غوښتنه کړې وه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا متحده عرب اماراتو ته د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ته د دویم ځل لپاره د سفر کولو اجازه ورکړي. امنیت شورا په یو بیان کې چې پرون یې خبر کړی ویلي چې سراج الدین حقانی ته د امنیت او پخلاینې په سرمشریزه کې د ګډون په هدف د سفر د معافیت ورکول سوی.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی لا هم د متحده ایالاتو د ترهګرو په لیست کې دی، تازه د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوموړي ته د دوهم ځل لپاره متحده عربي اماراتو ته د سفر لنډمهاله اجازه ورکړې. امنیت شورا په یو بیان کې چې 13 ورځې خبر کړي ویلي چې سراج الدین حقانی ته د امنیت او پخلاینې په سرمشري ځکه د ګډون په هدف د سفر د معافیت ورکړل شوی. په بیان کې راغلی چې د سفر د معافیت د روان جون میاشتې له 28 تر 25 پورې د تطبیق وړ دی. داسې مهال چې 13 ورځ د جون 26 وه او په بیان کې دا هم نه دی ویل شوی چې دا سفر ترسره شوی او که ترسره کیږي به. امنیت شورا ویلي ابوظبی ته د حقانی د سفر موخه د سیمه ایز امنیت ثبات او پخلاینې په اړه په غونډو کې ګډون دی. خو د طالبانو حکومت او متحده عربي اماراتو تر دې دمه د دغه سفر په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي او په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې امنیت شورا تر دې مخکې د روان جون په 15 هم سراج الدین حقانی په شمول دریو نورو طالب چارواکو ته سعودي عربستان ته د سفر اجازه ورکړې وه چې نوموړی ترې اوس کابل ته ستون شوی. امنیت شورا هغه مهال ویلي وو چې سراج الدین حقانی د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی کبیر، د طالبانو د استخباراتو عمومي مسؤول عبدالحق وسیق او د طالبانو د حکومت د حج اوقافو سرپرست وزیر نور محمد ثاقب د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللی شي. خو داسې مهال چې سراج الدین حقانی او عبدالحق وسیق د دغه سفر د معافیت لیلان وړاندې متحده عربي اماراتو ته سفر کړی و. د روانې جون میاشتې په 4 متحده عربي اماراتو ته د سفر پر مهال سراج الدین حقانی د دغه هیواد لامیر او یو شمیر نورو اماراتي چارواکو سره هم کتلی وو. د هغه د دغه سفر په وړاندې متحده ایالاتو غبرګون ښودلی وو او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت له هیوادونو غوښتي وو چې د طالبانو په وړاندې نړیوال بندیزونه عملي کړي او د امنیت شورا د بندیزونو له کمیټې څخه معافیت ترلاسه کړي. سراج الدین حقانی چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر دی، په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په یو شمیر خونړیو بریدونو کې چې له امله یې ګڼ افغانان او یو شمیر امریکایان هم وژل شوي د لاس لرلو په تور د امریکا د ترهګرو او تعقیب لیست کې دی او تر 10 میلیونه ډالرو انعام پرې ټاکل شوی. همداراز ملګرو ملتونو د 2000 کال د سپتمبر په میاشت کې په سراج الدین حقانی د القاعده شبکې او طالبانو سره د اړیکو او نورو سختدریزو او ترهګرو ډلو سره د مالی ملاتړ په تور بندیزونه ولګول. سراج الدین حقانی د حقانی په نوم د شبکې مشر پاتې شوی، خو اوس مهال یو شمیر طالب چارواکي د دغه شبکې موجودیت ردوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
او سم د منځنی ختیځ په باب، د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل چارواکي وایي اسرائیل ته د امریکایي پرمختللو وسلو د ورکړې په برخه کې خنډونه لرې کړی سوي دي. دا پرمختګ د اسرائیل د صدر اعظم له نیوکو او واشنگتن ته د اسرائیل د دفاع وزیر له سفر وروسته سوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
امریکا او اسرائیل پرون چهارشنبه د جون 26 وویل اسرائیل ته د امریکایي پرمختللو وسلو مهماتو د محمولو د ورکړې په برخه کې پرمختګونه شوي دي. دا پرمختګ وروسته له هغې دی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په ښکاره ولسمشر بایدن د هیواد ته د وسلو د لیږد د پروسې په ورو کولو تورن کړ. د اسرائیل د دفاع وزیر ایوان ګالانت په تیرو 3 ورځو کې په واشنگتن کې له لوړپوړو امریکایي چارواکو سره کتلی دي. هغه د امریکا د ملي امنیت د لوړپوړي سلاکار جیک سلیوان سره له کتنې وروسته ویل په کتنو کې د پام وړ پرمختګونه شوي او خنډونه لرې شوي دي. ګالانت د هم ویلي چې غواړي د امریکا د دولت او خلکو څخه د اسرائیلو د ملاتړ په خاطر مننه وکړي. د اسرائیلو صدر اعظم که څه هم په وروستیو کې د امریکا ولسمشر جو بایدن اسرائیلو ته د وسلو دستولو پروسې په ورو کېدو تورن کړی و، خو امریکایي چارواکو بیا دا تورونه رد کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د روان کال د می په پایل کې اسرائیلو ته د هغو محمولو ورکړه وځنډول چې د نورو وسلو سربیره 900 کیلوګرامي بمونه هم پکې شامل و. له دې سربیره جو بایدن پر اسرائیلو فشار راوړو چې پر رفح ښار پوځي بریدونه ترسره نه کړي. د غزې په جنوبي ښار رفح کې څه باندې 1 میلیون بېځایه شو فلسطینیانو پناه اخیستې ده. د فرانس پرس خبر اژانس د یو امریکایي لوړپوړي چارواکي په حواله ویلي امریکا د تیر کال د اکتوبر راهیسې تر اوسه اسرائیلو ته د څه باندې 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې او مهمات لیږلې دي. دغه خبره یوازې په روانه میاشت کې د شاوخوا 3 میلیارد ډالرو په ارزښت مهمات او وسلې اسرائیلو ته ورکړل شوې دي. دغه چارواکي د نوم نه خودله په شرط ویلي چې دا یو لوی کار دی او هیڅ بغیر د وی محمولي لا زندولو نه دی درېدلی. دغه امریکایي چارواکي د وی محمولي د زندیدو علت په امریکا کې د بیوروکراسي پیچلی سیستم یاد کړی دی. دغه خبره چې د اسرایلو د دفاع وزیر ټیم او امریکایي کارپوهانو په دې اړه څېړنې کړې دي. د اسرایلو او حماس ترمنځ په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شو چې د حماس ډله چې امریکا او اروپایي اتحادیې د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژني د تېر کال د اکتوبر پر اوومه په اسرایلو پراخ برید وکړ چې ورسره شاوخوا 1200 کسان پکې وژل شول او شاوخوا 250 نورې یرغمل غزې ته له ځان سره یوړل. د فرانس پریس اژانس د راپور له مخې روس 1/14 تنه له حماس سره یرغمل دي، خو د اسرایلو پوځ ویلي دي چې 3 وژلې دي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت ویلي دي چې د اسرایلو لخوا په بریدونو کې په غزه کې 2500 څخه زیات کسان وژل شوي چې اکثره یې ملکي وګړي دي، خو خپلواکو سرچینو تر اوسه دغه شمېرې نه دي تایید کړې. بلخوا په غزه کې د قطعي راپورونو او اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ملګرو ملتونو د شوزو څنګه وي په افغانستان کې 1.1 میلیون جنې لز د کړو به برخې دي. دغه اداره زیاتوي د افغان شوزو او نجونو د بشپړو حقونو د تامین لپاره د اقدام نه کولو پایلې ناورین رامنځته کوي. سنا کاکړ او نور تفصیل.
یو شمیر نړیوالو سازمانونو یو ځل بیا د افغان جنو پر مخ د زده کړو دروازو د تړلو پاتې کېدو په اړه اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه وایي دا مهال په افغانستان کې 1.1 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ په دې اړه د خپل راپور په بیا خپرولو سره لیکلي، طالبانو په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو وروسته د افغان ښځو 20 کلنې لاسته راوړنې په نښه کړې. په راپور کې راغلي د افغان ښځو او نجونو د بشپړو حقونو د تامینولو لپاره د اقدام نه کولو پایلې ناورین رامنځته کوي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان یو ځل بیا د چهارشنبې په ورځ د افغان نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړې شعار سره په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې افغان نجونې او ښځې د خپلو حقونو د سیستماتیک ځپلو بار په اوږو وړي. په همدې حال کې له زده کړو بې برخې نجونې او په دې برخه کې فعالان د طالبانو پر بندیزونو سختې نیوکې کوي او د ښوونځیو د ژر پرانیستلو غوښتنه کوي. له زده کړو بې برخې دوو نجونو بهر او نظیفې ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل د دوی له بنسټیزو حقونو څخه د انکار په معنا ده.
افغان نجونې او ښځې د زده کړو له حق څخه محرومې دي او دا بې عدالتي نه یوازې دا چې په ټولنه کې د وحشت او نابرابري د رامنځته کېدو سبب ګرځېدلی، بلکې زموږ له بنسټیزو او انساني حقوقو څخه انکار دی. دا نه یوازې زموږ د پرمختګ د مخنیوي لامل شوی، بلکې د افغان نجونو د ناهیلۍ لامل هم شوی دی.
موږ افغانانو هم د نورې نړۍ د نجونو په څیر هیلې و ارمانونه درلودل او د هیلو ارمانونو ته د رسېدلو یوازینۍ لاره هغه تعلیم او تحصیل و چې متاسفانه اوس پر موږ باندې دغه دروازې تړل شوي دي. چېرته چې علم نه وي هلته به طبعا تیاری هم وي. هم په اقتصادي برخه کې او هم په فرهنګي برخه کې په افغانو مېرمنو باندې د پوهنتونونو او د ښوونځیو د دروازو تړل کېدلو ډېر زیات ناوړه اغېز کړی دی.
د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه په دې برخه کې له نړیوالې ټولنې د سمدستي اقدام غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې له 0 څخه زیاتې ورځې تېرې شوې چې له 6 ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي. له نږدې 3 کلونو په تېرېدو سره طالبانو تل ویلي چې د نجونو لپاره له 6 ټولګي پورته د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره باید د اسلامي شریعت له مخې کړنلاره جوړه کړي او د خپل مشر امر ته په تمه دي، خو له زده کړو بې برخې نجونې او فعالان دا یوه پلمه بولي.
د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام د سرش کال په سیالوي کې د افغانستان سفر پای ته ورسید. ډیری افغانان د شلو اورونو په نړیوال جام کې د افغانستان لاسته راوړنې ستایي او د دوی پر دغه مزل خوشي څرګندوي. بلخوا د کرکټ ځینې شنونکي هم د افغانستان د سفر ستایي، خو زیاتوي چې دا سفر د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې تر ټولو بریالی وو. سنا کاکړ تفصیل راکوي.
د کرکټ د 2024 کال په شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان د سفر پای. که څه هم د کرکټ د شلوریز نړیوال جام په لومړني نیمه پای لوبه کې افغانستان د سویلي افریقا له لوبډلې ماته وخوړه، خو یو شمیر افغانان په دې نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سفر ستایي. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا یو نه هېریدونکی تاریخي او په یاد پاتېدونکی سفر بولي. نخست ولایت اوسیدونکی حشمت احمدزی ازادي راډیو ته وویل دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې تر ټولو بریالی سفر و.
دوی هغه څه وکړل چې د افغانانو څه د کرکټ د مینوالو تمه و، او د لومړي ځل لپاره د دغه جام نیمه پیلوبې ته لار پیدا کول د افغانانو لپاره ډیر د خوښۍ او ویاړ خبره ده، او تر څنګ یې نړیوالو ته دا پیغام هم ورکوي چې موږ کولی شو د کرکټ په میدان کې هر ستر لوبډلې ته ماتې ورکړو.
د پروان ولایت اوسیدونکو احمد زاهد ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان په زړه پوري سفر د دې سیالیو لیدو ته وهڅول.
په دې سیالیو کې چې زموږ لوبډلې وشو کولای استرالیا ته ماتې ورکړي او دې ماتې او سیمی فائنل ته زموږ د لوبډلې رسول د دې لامل شو چې زموږ علاقه او لیوالتیا کرکټ ته تر مخکې زیاته شي.
د کرکټ چلونکي داود احمد سي د دې سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دوی د پرفارمنس نه څومره انرژیټیک دی، دوی کرکټ سے دوی وکړي یووالی یو یو اتفاق ډیر تر نه متاثر شوی یم، خوشاله یم. خو هو یو سلو مشکلات ول لوبډل کې د لری نه معلومې دل سي مونږه میډل آرډر مونږ سره بالکل نه وو. نو په دې باندې به کرکټ بورډ او کپتان راشد کوچز دوی به هم په وس فکر وکړي او پاینده کې به میډل آرډر د پاره دوی خخ لوبغاړي راولي.
د کرکټ لوبې مینوال د کرکټ نړیوال جام په شلوري سوسیالو کې د افغانستان د سفر په داسې حال کې ستایي چې نن سویلي افریقا د یاد جام په لومړي نیمه پای لوبه کې افغان لوبډلې ته د 9 وکټو په توپیر په ماته ورکولو سره د افغانستان د سفر پای ته ورسوه. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو په لاسه ورکولو سره په 11.5 اوورونو کې 55 منډې وکړې. د سویلي افریقا لوبډلې ورکړل شوی هدف د یو لوبغاړي تر سوځېدو وروسته په 8.5 اوورونو کې پوره کړ او د لومړي ځل لپاره د شلوریز نړیوال جام پای لوبې ته ورسېدل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر راشد خان د دې سیالۍ وروسته افغان ولس ته په خطاب کې د هغوی د ملاتړ څخه د مننې تر څنګ وویل.
بد بختانه مونږ غوسه ونشو کولای چې څنګه لوبه تر سره کړو، بیا هم مونږ لوبډلې کوشش وکړو. ام دومرم سفرو ام دومرم قسمتو ان شاء الله آینده کې چې بیا راځو دینه بم خېلو به تر سره کو.
د لومړی ځل وو چې افغانستان د کرکټ شلوریز نړیوال جام نیمه پایلو به تر لاره پیدا کړه. د کرکټ د 2023 کال شلوریز نړیوال جام په دې سفر کې افغان لوبډلې په خپل لومړني سیالي کې یوګاندا ته ماته ورکړه. تر هغه وروسته د لومړی ځل لپاره نیوزیلند ته ماته ورکړه او په خپل دریمه سیالي کې د پاپونیوګینا په وړاندې بریا سره د تغوره لوبډلو پړاو ته ورسیده. خو د ګروپي پړاو په وروستي سیالي کې وستندیس ته لوبه وبایلله. افغانستان بیا د شلوریز نړیوال جام د تغوره لوبډلو په لومړي سیالي کې له هند څخه ماته وخوړه. خو د استرالیا او بنگلاديش په وړاندې بریا سره د لومړي ځل لپاره د دې جام نیمه پایلو به ته لاره پیدا کړه. ټکر شوی چې نن سه‌شنبه به دویمه نیمه پایلو به د هندوستان او انګلستان ترمنځ د کابل پر وخت ماښام 2 بجې پیل شي. د دویمه نیمه پایلو به ګټونکو لوبډله به د جون په 18 نیټه له سویلي افریقا سره پایلو به ولوبوي.
ازادي راډیو تلویزیون ساتل تاسو سره ده.
د پکتیا اوسیدونکو له څارویو انسانانو ته د دې جديدونکو کانګو ناروغي ځینو پیښو اندېښمن کړي او غواړي چې اړوند ادارې هم نړیوال بنسټونه دي په ولسوالیو کې حیواني کلینیکونه جوړ کړي. د پکتیا اوسیدونکو هم تر ډیره په کرنه او مالداري بوخت دي او نږدې هر کورنۍ د شیدو مستو لپاره څو کورنۍ څاروي ساتي.
په پکتیا کې یو شمېر مالداران د کانګو او څارویو د ځینو ناروغیو خپرېدو ته اندېښمن دي او له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د څارویو په واکسین او درملنه کې دوی سره مرسته وکړي. دوی په ولسوالیو او لرې نږدې سیمو کې د حیواني کلینیکونو نشتون هم خپله یوه مهمه ستونزه بولي. وایي هر څوک دا امکانات او د پیسو وس نه لري چې خپل ټول کورني څاروي مرکز ګردیز او یا څو نورو لرې محدودو حیواني کلینیکونو ته بوځي. د ګردیز د دولت ځای اوسیدونکي بسم الله خان مشال را دیتو ول
موږ په پیګونو مخجاتر خپل کې حلال کورو جن موږ په خپل باندې خړو اتمین یې غنمو یا موږ کوم کورو بیا ما هغه تکلیف څخه پیدا کوي. باید د موږ سره هغه تخپل کلی دی لا نږدې موږ ته یو شپخانی جوړی شي چې ورو جن ماینات موږ ته وکي ورغه جن موږ دغه جن څنګه ځغلا ولا چې موږ خپل استفاده ته ونی دی ورته راو.
د پکتیا مالداران وایي د زینو ناروغي او مرزونو د لاس نه دوی مالداري ډیره ولې شي او نو ورڅخه د اړتیا وړ شیدې او مستې لاس ته ورځي.
مې سلطان الله د دری اوسیدونکو یم چې خپل هم په کور کې درې سلور غواوی لرم. نو دا یو داسې ناروغي دی ناشنا ناروغي دی چې د کوم مال دا ونی سي نو بیا هغه نرشد کوي شي نو شودې کوي او نه هم د دې په وزن کې زیاتوالی راځي. مل مؤسساتو او د زراعت له ریاست څخه مونږ غوښتنه ده چې کوم واکسینونه چې اړین دي هغه ورته ورسوي.
دا وترنري د برخې فنی او مسلکي کسان وایي د انسانانو په شان په څارویو کې هم د مرزونو او ناروغیو د مخنیوي تر ټولو ښه لار د وقایې په ډول د واکسینو لګول دي. یا وترنر خلیل الرحمن وایي
ټولو ښه لار د مرض مخنیوي لپاره واکسین ده. مرض مخکې لکه لدې چې عمل کې لمازه وړي نو واکسینونه هغه وخت فایده کوي کله چې مرز ګرځوي نه کال کې یو ځل کال کې دوه ځل کال کې درې ځل واکسینونه دي چې لور کې کله مالون ته
بل لوري ته د پکتیا د کرنې ریاست د مالدارۍ د برخې فني کسان وایي چې د کانګو په ګډون د څارویو د ځینو نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره د نړیوالو بنسټونو او اړوند وزارت څخه د واکسینو او درملو غوښتنې کړې دي. د یادې ادارې د لابراتوار مدیر ډاکټر عبدالحی مایار وایي
دغه د انټکس په ځینو نورو واکسینونو لکه اف ام ډي لکه ال اس ډي لکه انټوټوکسیمیا مختلف مرضونه دي وایي موږ سره واده کړی د ډونرانو لکه ډي سي اي نارویژن موږ سره خپله وزارت موږ پیشنهاد کړی ده چې منظور شي
ماهرین وایی د دې ناروغی ویروس د څارویو د کنې په واسطه د انسان بدن ته ننوځي او په پایله کې یو کس په تبه سردرد ستونی درد او خپګان باندې اخته کیږي. دا چې کانګوی و وژونکي ناروغي ده نو ډاکتران وایی په دې ناروغی د اخته کیدو د مخنیوي لپاره باید د څارویو سره د مخ کیدو پر وخت دستکش ماسک موزه او سپینه چپن واغوستل شي.
لدې سره نه نیم بجې سوې د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبريږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د دوحې په دریمه غونډه کې به د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي ګډون وکړي. د دې وزارت ویان ماتیو میلر د چهارشنبې په ورځ ویلي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي چام ویست او په افغانستان کې د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری به د دوحې په دریمه غونډه کې ګډون کوي. د هوا پیژندنې ریاست وایي نن او سبا د سالنګونو په ګډون په نورستان، پنجشیر، پروان، بدخشان، تخار، سمنګان، بغلان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا او میدان وردګ کې د تالندې برېښنا او اورښتونو اټکل سوی چې اندازه به یې له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې وي. په ایران کې د ولسمشرۍ ټاکنو توندلاري کاندید علي رضا زاکانی پرون په دغو ټاکنو کې له خپلې کاندیداتورۍ د تیرېدو اعلان وکړ. دا دویم کاندید دی چې له سبانیو ټاکنو د لاس پر سر کېدو اعلان کوي. تر دې مخکې بل کاندید امیر حسن خازیزاده هاشمي د یو توندلاري کاندید په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ د تیرېدو اعلان کړی و. روسه له هغه چې د اوکراین د پلازمینه کیف په یو هوټل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت د یو آتشه مړې پیدا وسو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې مړینې تر شا هیڅ توطیه نسته. د دې وزارت ویان ماتیو میلر پرون وخته د اوکراینی رسنیو راپورونو ته په ځواب کې ویلي هغوی پوهیږي چې د دې آتشه مړینه طبیعي وه او د توطیه هیڅ نشان نه ښکاري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن او د امریکا پخوانی ولسمشر او د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ټرمپ نن د 2023 میلادي کال د ولسمشرۍ تاریخي مناظرې لپاره چمتووالی نیسي. د فرانسې خبری ایجنس راپور پر بنسټ د دغو دوو کاندیدانو دغه مخامخ خبرې په داس حال کې کیږي چې میلیونونه امریکایي رای ورکوونکي به د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو زاړه ولسمشر او یو محکوم شوی کاندید ترمنځ د مناظرې شاهدان وي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته خرغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو راته پیغامونه پریښي دي. تر ډیره بزګرانو د خپل بزګرۍ کې سیرات کړی دي او لودوی مو پوښتلی چې بزګران له خپل کار او له خپل حاصلاتو سږ کال څومره راضي دي. متفاوت پیغامونه راغلي. ځینو کسانو ویلي چې دوی له خپل کاروبار خوښ دي خو ځینو بیا ویلي چې بزګري په ګټه نه ده او د دوی ژوند ډیر په سختۍ ورسره مخ ته ځي. د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن په دې وروستیو کې ویل چې په افغانستان کې د سږ میلادي کال لپاره لزرو ډیر ماشومان په هغو ناروغیو مړه شوي چې د درملنې وړ وي. دا چې په افغانستان کې د مور ماشوم د مړینې لاملونه څه کېدلی شي او څنګه ماشومان له هغو ناروغیو نه ژغورلی شو چې د درملنې وړ دي، په دې اړه له نسایي ولادي ډاکټر سره درته مرکه هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورکشو عزیزانو د پروګرام لنډه برخه هم مه هېروئ. پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
سلامونه نیکی هیله په دې هیله چې ټوله برک روغ صحتمند به یاست جوړ به یاست. الحمدلله د هلمند ولایت څخه دا غږیز پیغام درته پرېږدم. لله الحمد، امن دی، جوړ روغ، هیڅ خبره نشته. څه نا څه مشکلات شته، خو موږ هیله مند یو چې هغه به ژر تر ژره حل سي او کارونه به مخ ته ولاړ سي. او کاروبار مو بزګري ده، بزګر یو، خپل په بزګرۍ باندې اخته یو. په روزمره ژوند کې چې کوم کارونه هغه کو، کښت دی، اوبه لګول دي، بس ترې شلان مو وکړه، کار خلاص و، ټول خلک خوشحاله دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. قریشی مبارز يم د نوبهار ولسوالۍ څخه. تاسو ته پیغام پرېږدم. ولله کاروبارو باندې خلګیا یو، موږ خپله کښو کرونده کوو، هغه چې موږ یو شی حاصل ته ورسیږي هغه یا وسې خراب کړي، بارانونه ژلۍ پر وسي، یا د اوبو د کمی ستونزه سي، نو د خپل کاروبار څخه مو خوند نه دی اخیستی، زړه مو ځینې تنګ ده. نو بیکاري ستونزه زیاته ده په افغانستان کې، بیا خصوصا په زابل ولایت نوبهار ولسوالۍ کې ټول خلک بیکار دي، هیڅوک هم داسې د کار فرصت نه لري. نو بس زه خپله شخصا په دهقاني لږ بوخت یم او له کار څخه راضي نه یو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مال ورور از د بادغیس ولایت یم. د غزموش په ځای کې چې کله د طالبانو حکومت راغلی دی، زموږ د ځای اقتصادي حالات ډیر خراب دی. یعنی د هیڅ وګړي فکر هم نه دی ورته سوی، هیڅوک یې غږ هم تر بل ځای نه رسېدی. خبره د غزموش د بزګرانو حالات خو بیخي خراب دی. دا مخکې د کوکنارو کار شروع و، له هغه هم پراکته کوي. نو اوس ډیر کډوال سوله، ډیر داسې نه خلک استه دي چې هغه ولاړه وسوال ته ودرېده، چې داسې نه نیستۍ رالی، پسې کلونه هم پسې خراب سو، څه مالدار ول هغه هم پسې خراب سول. دغه د طالبانو څخه زموږ دا درخواست دی چې موږ ته تخمونه راکړي، یو شی راته را وفرمایي چې موږ هغه کار وکړو. دا زموږ یو اقتصادي وضعیت یو نوکه سره سم سي، اوس خو بیخي بدتره کېږي ورځ تر بلې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسماعیل د هلمند ولایت مرجی ولسوالی سره ستاسو سره پاړی کې یم. زما خپل دند وروره دهقانی و بزګر یم. د کوم وخت څخه چې اسلامي امارت راغلی دی او د کوکنارو کرکیله بند کړې ده، زموږ پر ژوند باندې ډیر منفی اغیز کړی دی. هغه کودونه چې کوم کښتو ته موږ ورکوله، هغه ډیر په لوړ قیمت باندې دی. هغه کمی دواوی چې راځي د کښتو لپاره، د زراعت لپاره، هغه ډېرې لوړې دي او هغه زموږ حاصلات چې دي د هغو بیه ډېره ټیټه ده. نو زموږ سره کم د کوکنارو په بدل کې او بل تخمونه هم نه دي راکول سوي. د مرستې دپاره معنا داسې یو کود مود نه دی راکول سوی، نه هم یو تخمونه راکول سوي دي. ژوند ډېر خراب دی، ژوند ډېر په بد حالات کې دی، د فقر او د نیستۍ سره مخامخ یو. نو هیله مې دا ده چې دا زموږ غږ ستاسې د راډیو د لارې تر لوړو مقاماتو ورسیږي، چې یا بیرته دغه کوکنار آزاد کړي او یا هم بدیل تخمونه مشتراک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د افغانستان د اسلامی امارات څخه درې پوښتنې لرم چې آیا د افغانستان اسلامی امارات څنګه د ځانه پوره دی او ټوله نړۍ باندې اختر شي او د یوه ورځ وروسته کوي؟ د آیا د پاکستان قانون دی که د نور نړۍ صدای زید کا؟ او بله پوښتنه دغه لرم چې تاسو که چیرې د ځانه پوره یې، نو بیا د حاجیان د افغانستان ولې سعودي ته ځي؟ تاسو چیرې سعودي په هغه کول نه کوي د وهابیان دی؟ نو زه بیا دغه زه وایم چې د افغانستان حاجیان بیا ولې هغه ته ځي سعودي ته؟ او بل هغه د تلرمه غوښتنه چې لږ د ملت باندې رحم وکړي. ما په ملت رشخند وای، ما ملنډ وای، در ملنډ کار نه دی چې ټول خلک په یوه خوله وي او پنځه تنه راولټېږي. د پاچاهي دی په لاس کې ده او دی وایي چې نه، دا باید موږ چې څه راکنده امر کوو او بس تاسو یې ومنئ. دغه راکنده نه کېږي، لږ د ملت غوښتنه ته هم سر ټیټ کړه، د ملت غوښتنه یې ومنئ.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو ته. زه محمد رسول یم د بغلان د ولایت مې. زه غواړم چې د پاسپورت په اله سیسره وډغېږم چې د پاسپورت چې دی د طالبانو اداره دغه کړی دی چې آنلاین آنلاین بند کړی دی. اوس په بل سیستم یو نفر ته په ټیکه ورکوي او هغه 15,000 روپۍ پر یو پاسپورټ د سړي څنګه اخلي. دا خو بېرته هغه رشوت په دغه حساب سو 15,000 روپۍ چې یو نفر اخلي زموږ څنګه مثال خبر 10,000 روپۍ بیا دوی اخلي 15,000 روپۍ. دا خو بېرته هغه د رشوت زمینه دوی برابر کړي ځان ته. خو دوی یو سیستم ځان ته جوړوي چې مثال خبر هغه د رشوت نوم ځنیسته کوي انواله کمیشن دور کې یا تجارت کې یا یو نفر د انواله اجاره کې په یو ولایت کې هغه یو نفر ثبتولی شي بل څوک حق نه لري په هغه سیستم کې یا ننوځي یا سیستم ته ولاړ شي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان اللہ احسان د ہلمند ولایت نه در سره پتماس کیم. د حسنی وضعیت ته په کتو سره د افغانستان 50% وګړي ناراض د دې حکومت څخه بولم. بل خصوصا وس پینن چې په افغانستان کې کم وضعیت روان دی دې وضعیت ته په کتو سره 50% زراغه نه زیات ناراض بولم. ځکه د اکثرو خلکو سره که موږ ناسه پاسه کړي هغوی داسې یو مثبت نظر د دوی په اړه ماته نه دی راکړي. نو د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې هیله ده، د هغه مې تمنا ده چې دوی لومړی د افغانستان د بېوزله او بېکاره ولس ته د کار او زمینه ور برابره کړي. اوس پیلان دوی د وچر او زکات نیمه سالانه هم ګرځي. دا باید امامان چې په کوم مسجدونه کې امامت لري هغه د دوی خپله ګزاره نه پکېږي. بیا هم دوی تقریبا د 30-35 سالانه خپله ګرځي. نو په داسې حالاتو کې دوی ډېر کمزوري بولم. نو هیله مې ده چې دغه برخې ته یو څه توجه وکړي، نو چې ولس د ځان کې نو حکومت کولی شي او که ولس یې د ځان نه کوي حکومت مشکل دی. مننه.
السلام علیکم. د پروان ولایت د شنوار ولسوالۍ اوسیدونکی زمونږ عرض دا ده چې د پایه مونږ مشکل د پایه مونږ نه لرو. بیا پایه را تلبو لګولی ده شنوار ولسوالۍ کې پایه موجود نه لري. شبکې ډېرې خراب دي، کار نه کوي. تر پایه ولري الله ما سلام کامیاب.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د هلمند څخه می تماس نیولې دي. دغه زمرد علاقې زکړې شایستم زکې دي، خصوصا د ناوی ولسوالۍ ده چې د سید انجنیران ترتیب د زارت په هانو ترتیب ته برابر سوی وي. دغه یو خایښ مرد وطنداران دي زکه سمې دي. خو دغه د دغه بچګران چې دي دغه منطقه ده مسلکی نه دي. ډیر غټم زکې مګر وصول لشکي. ما ول چې داسې ترتیب برابر سي د حکومت خوا څخه چې د ازمر منطقو ته مسلکه بزګران یا مشورې بزګران ته ورکړي چې د ځمکه په یو ښه ترتیب سره وکړي. ځکه مشایسته دي پراخ هم ځمکه لرو مګر وصول نه کوي.
سلامونه او احترامات زم په خپل وار سره سلامونه او احترامات وړاندې کوم ټول د ازادي رادیو ګډونوالو او د افغانستان مظلوم ولس ته. هیله لرم چې روغ او جوړ اوسئ او خوشحاله او عافیت جامې وبوتن وي. لکه څرنګه چې تاسو وویل سینکاني یا بزګري یو لرغونی او میراثي کسب او کار دی چې موږ ته له خپلو نیکونو او پلرونو سره څخه راپاتې او همدا سلسله به روان وي. خبرې ډېرې نه اوږدوم، خو لنډ او خلاصه بزګري کسب ډېر سخت هم ده او ډېر اسانه هم ده. فائدې او تاوانونه دواړه لري له اقتصادي اړخه. زما په اند موږ الحمدلله خپل باغونه او کرنیزې ځمکې لرو چې موږ ته له خپلو نیکونو پلرونو څخه راپاتې وو. میراث دې کنن پکې خوشاله او خپل معنوي مادیات ورځنی ژوند لارې چارې پکې پوره کولای شي. او تاواني برخې ته سو ګورم لکه دولت له خوا نه مواصلاتي لارې ته لاسرسی نه لرل او د اوبو زیرمې ذخیرې نه لرل. تجارانو سرمایداران سی ونه لرو له دې اړخه بیا نو تاوانونه لري او بزګر نسي کولای شي خپل معنوي ژوند او مادیات ورځنی لارې چارې سرته پرې ورسي. نور الحمدلله ښه کسب ده. له پیغمبرانو موږ ته میراثي را پاتې ده.
السلام علیکم رحمت الله. ستاسو ازادي راډیو اول تاسو ته کار کوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. را دهقانانو ژوند خو داسې پل سره خراب دی. اوس وخت د هندوانو دی او هغه هم په دغه ترتیب دي چې بازارونه د سټیټ سره تنبه دي. نو مارا دهقان ژوند نه دی ژوند.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکی هیلې وړاندې کوم. سیف الله وفادار یم. د خوست مرکز څخه درته پیغام پرګنم. دهکنی د افغانستان لرغونه کسب دی. په ټوله کې د افغانستان اقتصاد په کرنه او مالداري ولاړ دی. کرنه او مالداري تر ټولو اهم چیز دی. خو مخکې له دې چې کرنه او مالداري ته مخه کړو د هغه ځای په اړه باید اول فکر وکړو. مثلا د غزای د سیلاب له خطر سره مخامخ دی او کنه، آیا په دې ځای باندې د فصل زرغونتیا شونی ده او کنه؟ او بل خبر ده که چیرې په سالمه توګه د دهکنۍ ساتنه او روزنه وکړو، یوازې دا نه ده چې زموږ بلکې د ډېرو انسانانو اقتصاد په ښه کېدو راځي. یو به مو ګټه ترلاسه کړې وي او بل به مو د هېواد په زرغونتیا کې برخه اخیستې وي.
اوریدونکو، دا و ستاسو پیغامونه په دې هیله چې دغه کومې کیسې او کوم شکایتونه مو چې درلودل د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورورسیږي، او هغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن په دې وروستیو کې وویل چې په افغانستان کې د 2023 کال له پیل راهیسې لزرو زیات ماشومان په هغو ناروغیو مړه شوي چې د دغه سازمان په ټکو د درملنې وړ ناروغۍ وي. دا چې په افغانستان کې د مور ماشوم د مړینې لاملونه څه دي او هغه کومې ناروغۍ دي چې د درملنې وړ دي او د درملنې له لارې د ماشوم د مړینې مخه نیول کیږي، په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار احمد تکل د نسایي او ولادي ناروغیو متخصصه ډاکټره محبوبه مینپال پوښتلې ده.
د مرګ او میر دلایل د زیږندون په وخت کې په دریو بخشو کې تقسیمولای شو. د زیږندون مخکې مرحله ته ولادت ته وخت پورې، د زیږندو په مرحله کې هغه وخت چې ماشوم په دنیا ته رسي، او دریمه بخش ته دریو میاشتو بعد د ماشوم د ولادت نه تقسیموي. زیاترین د مړینې دلایل دغه د زیږندون په وخت کې دي چې د هغو درې عمده دلایل یې یو د وینې ضایع کېدل دي د زیږندون په وخت کې، دوهم یې د پلاسنتا یا جوړې په عامیانه ژبه پاتې کېدل دي چې د هغو دلیل نه مور وینه ضایع کوي او فشار یې کته کېږي او د مرګ سبب کېدای شي، او دریم د ماشوم پوزیشن یا هغه څه رقم ماشوم پرهم کې په کوم حالت کې پروت دی او په کوم حالت کې ولادت صورت نشي، نو هغه هم کېدای شي چې مثلا د ماشوم اوګه اول تولد شي او سر یې ترس تولد شوی نه وي، نو دا باعث دی کېږي چې رحم مور په وجود کې چیرې شي او د هغو دلیل نه شدید خونریزي پېښه شي او د مور ضایع شي. مخکې د ولادت او بعد د ولادت نه اکلامسی چې دغه لوړ فشار دی مور دی او مور ډیر زیات پرسوب پیدا کوي او بډوډي او زړه د کورنل ویږي، شکر ډیر شدید شکل لري، او بل بعضی مریضانو چې مور پیش چې ولادت نه سالمه ده منتها د حمل په وخت کې ځان ظاهری وي.
بله،
نو دغه عمده دلایل.
مننه. میرمن مینپال، ولې د ناروغیو ته د مخنیوي وړ ناروغي ویل کیږي؟
اکثره دغه دلایل چې د مور د ضایع کېدو کې بله د قابل جلوگیری دي، او د وخت امکان لري چې مور د خصوصا هغه میندې چې های ریسک دي یا خطر دي یو اختلاط د ولادت وخت کې لوړ دی، دا مور وخت یعنی د شروع د حمل نت کنټرول لاندې ونیول شي، او موران چې په لوړ ریسک د اختلاطات لري په خپل وخت باندې یو صحی مرکز ته مراجعه وکړي او ولادت د صحی پرسونل ته نظارت لاندې صورت ونیسي. نو دا مهم دغه دی چې مور چې ریسک لري هغه وپیژندل شي او یو مرکز صحی ته مراجعه وکړي، دغه یو مهم دلیل دی. او دوام دا دی چې په کور کې چې ولادت کیږي او کوم اختلاط واقع کیږي، مور په اولین فرصت کې یو مرکز سیته ورسول شي، ولی چې آسانه جلوگیری دغه ده که مور وینه ضایع او وینه واخلي ضایع کیږي نه، یعنی د مز نه نوچي، او که مثلا فشار کته وي سیروم واخلي مور بیرته نورمال حالت ته راشي.
بله، تاسو هم په افغانستان کې لدې ډلو میندو سره د مرستې لپاره عملی کار پیل کړی دی. هلته دا شمیر خورا زیات دی، 24 میندې په یوه ورځ کې، یعنی د دې خبره په کال کې تقریبا څه کم 9000 میرمنو ته رسیږي. هلته چې تاسو په افغانستان کې عملی کار کوئ، دا ښځې وینې تاسو په خپلو کلینیکونو کې علاج کوي، چیرته دوی سره مخامخ کیږي؟ د خپل تجربه لاند لطفا راته وایي.
زه به کوشش وکم چې لاند د موږ چې کوم کار په افغانستان کې کوته استه توضیح کمه. د مرګومیر د موران په افغانستان کې د اوس په آسیا کې لوړترین ارقام دي، او دا ډېره یو غټه فاجعه ده د افغانستان لپاره چې هغه ملت کې چې مور او ماشوم مسؤونه نه وي په حساب هغه د بنفرد دی یو ملت په حساب مخ خرابۍ روان وي. د موږ یو کوچنۍ مؤسسه ده په نامه د مور او ماشوم د نجات مؤسسه. د دې ابتکار او اساس د څو افغاني ډاکترانو په هالند کې په همکاري د هالندي ډاکترانو موږ نیښي ده د 2018 کال نه، او دا موږ د غټو مؤسسات د دنیا نه یا د یون نه کوم کمک چې نه خلو، دا فقط ډاکترانو لاس په لاس شوي دي. او د موږ هدف دا دی چې موږ هغه کلیو کې چې اصلا طبي امکانات خصوصا هغه موران چې لوړ لیسک لري په وخت باندې تا پیدا کو او کومک سره وکړو چې یو صحي مرکز ته ورسول شو، او چیرته چې امکان ولري د موږ مسلکي نرسه وکړ
کې د ایسره کومک وکړو. د نسایی او ولادي ناروغي او متخصصه ډاکټره محبوبه مینپال و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
او اوس هم د ورکشو اجزانو د پروګرام لنډه برخه چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زادر محترم اوریدن کارکون کا امکاران سلامون عمرې په خاص توګه طاهر روشان صاحب محترم ته په دې لوي تشبه زختر محمد خادم مده هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما د خاله زی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کال کېږي چې نادر کسوي دی. عبدالبصیر د پراو ولایت کلستان ولسوالۍ د مادهباد د کلي اوسیدونکی و. تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادر کې نسته، نو که دا جا زروي یا د خپل زما غا خبرې یا د پاره څوک معلومات لري نو زموږ سره د پرلان د شمیرو باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9، او بل افغان د سیم شمیره ده 0 0 6 3 9 2 8. لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0 0 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دوه شمیره ده 0 0 6 3 9 2 8، یعنی 0 0 1 1 2 8 9. همدارنګه 0 0 6 3 2 9 0 8. وسلام.
سلامونه ګران روشن ته محترم تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر. ل سمودي بعد در سرګډونوال حسیب الله خاموش منرهار ولایت کامی ولسوالۍ سخیمه دغلتا زموږ یو تن ملګری زیول حق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسی ایران ته د تک پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ لمخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمیره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمیره وایم، واټس اپ هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي 0 0 9 9 5 2 3. شمیره یو یو وایم 0 9 0 9 5 3 2. روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه، تر بیا خو وختونه ښه شي وي د لا په مان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نمیږم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مې زنګ درته وکړلی ده. خدای دې وکړي ستاسو پر روغ جوړ یاست. د ما یو ورور د محمد عثمان نمیږي. دا یو کال کېږي چې په اړه یې کوم معلومات نشته، هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشره کوی او چاته یې معلومات ترلاسه سو، په دې شماره د موږ ته زنګ ووکې. 0 9 4 0 9 8 3 0 وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ازادی رادیو کارکون کوشیاس په خیر است. موږ ونجوال د رحمت الله غا په نامه باندې د ولایت المن ولسوالی باغران قریه خنچو ورک دی. د څو ورځې کې چې ورک دی تاسو که هر مسلمان پیدا کړی وي، ماته په دغه شمیره باندې زنګ وو. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ملګرو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بیاست. عبدالحد اتلیم د هلمند ولایت څخه روجان ازمیر یو عزیز دی، تقریبا 15 کال کېږي چې نادره کسوي دی. نمشته د مرګ د ژوند معلومات نشته، په تندې کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور د پاک له معلومات لري، مثال د خبرې یا د خپل ازمیر ژغ اوري، نو د مهرباني د طریقه دی په دغه د واتس اپ شمیره باندې زموږ سره تماس ونیسي. کیدای سي چار مسلمان ورور که په پاکستان کې، که په افغانستان کې، که په ایران کې، چار ځای مثال د خبرې زموږ د عزیز پاره معلومات لري، په دغه شمیرې د زموږ سره ورور د واتس اپ د طریقه تماس ونیسي. تقریبا 45 کال کې شنه دره کسوي د زموږ د واتس اپ شمیره ده 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0 8 4 1 2 9 0 4. دا د واتس اپ شمیره ده. هر څوک کولی شي چې په دغه شمیره باندې د واتس اپ د طریقې زموږ سره معلومات وکړي. او بل افغان بي سیم شمیره ده 0 8 6 3 2 1 3 3 8. نور مسلمان که مثال د خبرې په دغه کړه معلومات مشترکې وروره درنه شیرینی ورکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه مې کېږي دا زده رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره یم. بیا له مزار شریف نه یم، له مزار شریف د دیدادی خار سیمې نه. دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرک شوی دی، او ماشوم امید نومېږي. د پلار نوم یې منتظر ماما دی. که هر چاته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دي، بیا مونږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم: 0 8 6 5 5 40. بل نمبر دی 0 8 9 3 9 4. پرسه شمارو ورته افغان وایم: 0 8 9 4 9 1. ماری ورته بیا یو یو تکراروم: 0 8 3 4 5 2 4 5 0. بل نمبر دی 0 8 9 0 3 9 0 4. پرسه شمارا افغان د 0 8 2 4 0 9 2 4 4 9 1. په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي. ازادي راډیو دی وی تل دی وی ډېره مننه خو وختونه د الله په امان.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو لتروري زوی ورک دی چې په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي. دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشرور لال محمد کورنن ډیر په سخت پریشانی کې دي چې دا دو بیانون یا سبارا سی خود دا دوی پته نه وځي چې کله براسي نو کار چاته معلومات ستا مشتدي خامخه په دغه شمیره باندې زنګ ووي نو زما د ټلیفون کوم شمیره چې ده 0 3 1 0 1 0 یعنی یو دلی بیا هم وایم 0 3 1 0 1 0 0 دا زما د ټلیفون شمیره ده له خدای د پاره دي مرته خامخا زنګ ووي او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشریدو په هیله وسلام احترام.
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو 24 ساعته.